السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د وژي اسمبلی 28مه د سپتمبر 19مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون وخته په یو ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبان پورستوی کې پنشیر کې د مقاومت جبهې ځینی اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینی اوسیدونکو وایي په مرکز لشکرګاه کې د یو کور د تلاشي پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوی ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤلان د کور پر کور تلاشي خبره تاییدوي خو د پرونۍ پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکونکو وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو سره له افغانستانه وایستل. اوس انتقاد پر دې دی چې دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نسته. ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ماسا امینی له کورنۍ سره اړیکې نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلاتونو ژمنه یې کړې ده. ماسا امینی تیر سهشنبه د پولیسو لخوا ونیول سو او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ورسول سو او هلته یې سا ورکړه. پر راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې سا ورکړې ده. خو پولیسو ویلي چې د ماسا زړه درېدلې و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنگټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بي اس ټلویزیون په 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسو چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي. خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي. واشنگټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1990 میلادي کال کې پرې کړې. د آسیا له شلو کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان یو پر صفر له فیلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د شلو کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګه پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته یو پر صفر ماتې ورکړې وه او هیله درلوده چې د فیلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د نجونو ښوونځي باید سم د لاسه پرانستل شي.
ټول مایوسه یو هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
په تعلیمي برخه کې د پروتو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت له پخواني ویان سره مرکه هم خبرو.
ډیرو لسالوی د افغانستان کې لکه اوس چې څنګه طالبان شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه نه ورکوي دغه رقم یې په کلیوالو سیمو کې له کلونو راهیسې موږ خویندو ته له شپږم ټولګي پورته زده کړې حق نه ورکوو.
طالبانو ځینو مخکنیو ښځینه پولیسو ته ویلي چې بیرته د کور په کور تلاشي په برخه کې ورسره همکاري پیل کړي.
موږ ته ویلي دي چې خپل عزت وساتي لکه موږ عزت چې ساتي خپل په حجاب ځي او راځي.
په غزني کې د مالدارانو په غواګانو کې مرضونه لګېدلي. قرغزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د یو وژل سوي سرتیري مور وایي
د سوی می آن د ماشومتوبه نظامي زده کړې خوښې دي ځکه یې په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د پروګرام درا پورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي چې د نجونو شونځي باید سم د لاسه پرانیستل سي. بنت پرون لږ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د تړل کېدو د یو کال پوره کېدو په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. د طالبانو د بندیز پر اساس شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې دي. سفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
ریچارډ بنت وایي بس دی، یوه بله ورځ هم باید ښوونځي نه وي تړلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ښوونځي باید د ټولو ماشومانو په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخته چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریس هم په یو پیغام کې ویلي په تېر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللی فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي یو کال کیږي چې طالبانو د نجونو متوسطي او لیسي ښوونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري له نیمې نړۍ یعنی ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي؟ د تیر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اکمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لخوا له ښوونځیو محرومي ګرځول شوي.
جونې چې په خو په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محروم دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوانه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محروم دي. چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لونې همدا اوس ښوونځیو ته نه ځي او متاسفانه په کور ناست دي.
د لوګر اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي آمنه یوه له هغو میلیونو نجونو ده چې طالبانو یې ښوونځی ورتړلی.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ په مناسبت ازادي راډیو پښتنې بې ځوابه پرېښودي. خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلې چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریونو وتل او ویلې چې دوی غواړي ښوونځي پرانستل شي.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې د ټولو نجونو پر مخ باید شونځي سم د لاسه پرانیستل سي. د جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي طالبانو د 1.5 میلیون نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. کبیر حقمل په تېر نظام کې د پوهنې وزارت ویاند و. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې د طالبانو د چارواکو د ادعاو په خلاف خلک په لورو پرتو سیمو کې د نجونو له تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري.
موږ په ټوله کې په افغانستان کې له 4 میلیونو نه ډېرې ښځینه زده کوونکې لرو. شاوخوا 2.5 میلیونه د دوی په ابتدایي ښوونځیو کې دي. 3.5 میلیون ډېرې د دوی په متوسطه او لیسه دورو کې دي. متاسفانه زموږ له پخوانه هم په لیسې دورې کې د نجونو کم پخت محسوسېده. کله به چې نجونې مشرانې کېدلې په ځینو سیمو کې یا په ځینو منطقو کې هغوی به ښوونځي پرېښودل، او بیا په ډېرو سیمو کې د طالبانو له لاسه زموږ ښځینه ښوونځي تړلي وو. خصوصا د تېرو 4-5 کلونو راهیسې په ډېرو ولسوالیو د افغانستان کې لکه اوس چې څنګه طالبان شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه نه ورکوي، دغه رقم یې په کلیوالو سیمو کې له کلونو راهیسې موږ خویندو ته له شپږم ټولګي پورته زده کړې حق نه ورکو. نو د همدې لحاظ موږ شاوخوا 1.5 میلیونو ډېرې هغه راجستر شوې نجونې چې پخوا په متوسطه او لیسه ښوونځیو کې وو هغوی له زده کړو محرومې دي، او له دنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله پخوانه ښوونځیو ته نه تللی هغه له زده کړو نه محرومې دي. چې په دې ډول سره زموږ میلیونونه خویندې او لوڼې همدا اوس ښوونځیو ته نه ځي او متاسفانه په کور ناست دي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویل چې ګواکې خلک نه غواړي چې خپل ځواني لوڼې واستوي. تاسو به چې خلکو سره په تماس کې وي، آیا واقعا دغه سي مسله په لرو پرتو سیمو کې کنه؟
موږ د افغانستان مختلفو سیمو ته سفرونه کړي دي. موږ په غونډو کې برخه اخیستي، له مشرانو سره مو کتلي، له خویندو سره مو کتلي، له مورګانو سره مو کتلي. خدای شاهد ده چې څوک د افغانستان ټولنې سره شناخت لري، افغان ټولنه وپیژني. هیڅ افغان د دې غوښتن کوي نه ده چې د ګلور یا خور د زده کړې ونه کړي. بیا به داسې یو محیط چې موږ ورته د زده کړو زمینه مساعده کړې وه. موږ جلا ښوونځي جوړ کړي وو نجونو ته، موږ جلا ټایمونه جوړ کړي وو نجونو ته، او تر اخري حده پورې موږ کوشش د دې کړی وو چې ښځینه استادانې او یا هم عمر خوړلي مشران استادان د دوی لپاره تدریس وکړي. د طالبانو کوم وزیر ده، دوی کوم مشران دي، دوی متاسفانه غټ سوي تر ډیره پورې په پاکستان کې دي، لوی سوي پاکستان کې دي، او هماغه د پاکستان د ملایانو او د پاکستاني سیاسيونو او استخباراتيانو تر تاثیر لاندې راغلي چې یوګي د افغانستان ټولنې او د غي مشران او کورنۍ ته دي فکر کوي چې دوی خپل نونه او نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. متاسفانه دا د افغاني ټولنې غږ نه ده. که چیرې بیا دوی وایي چې دا د افغاني ټولنې غږ ده، لږ تر لږه د پکتیا د نجونو حرکتونو ته وګوري، د پکتیا د مشرانو حرکتونو ته، د سروبي د مشرانو حرکتونو ته، او همدغه ډول اجازه ورکړي چې خلک
دغه نظر چې اوس لګڼو خلکو سره ده چې طالبان ګواکې د یو فشار د عالی په توګه چې نړیوالو باندې ولري د نجونو ښوونځي نه پرانیزي، دا څومره سمه خبره ده؟
تاسو ګورئ چې له تېر یو کال راهیسې هیڅ ډول امتیاز دوی ته د ټولنه د دنیا له خوا نه ده ورکړل شوی. دوی د دنیا نه د رسمیت پیژندلو تقاضا لري. د نجونو په ښوونځیو سره به دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، ځکه دوی نور اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کړي چې د انتخاباتو سیستم ده، د مشارکتي نظام سیستم ده. دوی یوه اوږده ترهګریزه مخینه لري چې قتل عامونه یې کړي، انسانان هم دا اوس پرته له محاکمو نه وژني او بندیانوي، او زرګونه نور داسې مثالونه دوی لري چې نړۍ له دوی سره توافق ته نشي رسېدلی. د نجونو د ښوونځیو بندول یوازې یوه بهانه ده، او په اصل کې له افغان ولس او د دې ولس له راتلونکي سره د طالبانو دښمني په ډاګه کوي چې موږ په پوهنې وزارت کې له کلونو کلونو راهیسې د دې دښمنۍ شاهدان وو او په دې باندې ډېر خور باندې پیم.
د پوهنې وزارت پخوانی ویان کبیر حقمل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تیر جمهوری حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته هم به برخلیک پاتې دي او معاش نه ورکول کیږي. دوی وایي چې د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګې کارکونکي دي چې وایي له تیر یوه کال راهیسې بې برخلیکه دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ستونزه یې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل. د طالبانو له لورې د ملي شورا له منحلېدو وروسته دوی هیڅ امتیازات نه دي ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ماش نشته، دفترونه تړل شوي. یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بست راکړي. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړي دي.
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکي نه دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوي دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکي هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکي فریبا وایي،
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست. له هغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکی میرباز شهیدزی هم وایي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې، دا یو ډېر نور همکاران یې بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
لما ځخه نیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده. نو په همدې خاطر باندې دا ټولو ته معلومه ده چې د یو کال وروسته تېرېدو څخه به د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسېدلی وي.
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډېرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیص او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشتوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډېرو دولتی ادارو خزینه کارکون کی هم پکور کړی تی او ویلی و چې خزو ته د مناسب کاری فرصت تر جوړېدو پورې د کارکون کو ته پکور مشور کول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بې برخلیکه کارکوونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. او سم یو بهرنی مسئله په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د قرغیزستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغې وکړ چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل سو کسانو شمیر 950 ته ورسید. د تاجکستان او قرغیزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو درې ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. نور له صفی الله ستانکزینه.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خوا ته د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه او وی ویل 144 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې سل تنه په وخي مالات کې دي. د یو وژل شوي قرغیزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حافظوا په ژړغوني غږ وویل
ماشوم څوبه نظامي زده کړې خوښي دي ځکه یې په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتیو کې هم اسم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به یې چې مور یې زما عسکر ما ته اړتیا لري، دنده مې ما ته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او ځینو نورو سره د سیمو څمان یو لک او څلوېښ زره اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقال شوي څو یې ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوری په وسلوال یرغل تورن کړی او ویلي دي چې د ګاونډیتوب او سرحدونو نړیوال اصول یې مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه او ویل لږ تر لږه 1.5 ملکیان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې د قرغیزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه واوایي نګوري په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
دوی له جومات سره ولاړ ول. یو څراغ ل اوله کېدل او چاودنه وشوه. چا ویل احرار لګېدلی. انګور مې یودم کنټرول لاسه ورکړو.
دواړو ګاونډیو هیوادونو د سپتمبر په 15مه اوربند هم کړی و خو څو ساعته وروسته یې مات کړ او عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغیزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سوله ییزې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغیزستان په وسلوالو نښتو خواشیني ښودلې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې یکشنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دي خپلې لانجې له سوله ییزې لارې هوارې کړي او پرې نږدي چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه، خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه نه ده په نښه شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غواو د پوستکي ناروغي په غزنی کې سلګونه غواوي تلف کړي او لا هم دغه ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ناروغي ډېر غواګانې اخته سوي چې ځینې مړې سوي هم دي. نور حال په دې راپور کې.
دا غزنی خوګیانو ولسوالۍ موکله نصرالله د غواو فارم لري. دای وای زما په فارم کې دیارلس غواوی د پوستکي ناروغي نیولې، درې زراعتي غواوی مړې سوي، لږ تر لږه دیارلس لکه افغاني تاواني سوي يم. نصر الله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوې د پوستکي په ناروغۍ اخته سوې او د شیدو ځینې قیمتي غواوې مړې سوې هم دي.
دا زموږ فارم دی چې غټې غټې زیاتې غواوې ولاړې وې، دومره دلس غواوې وې. نو بعضې موږ ویل بګان چې د اوسپلن درمو د غوا مریض د قواره ټول شی خارېږي، اول ورته تبه ښیي، کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي، بعد د تبې موږ کمله دانې پخېږي، غټې غټې دانې پخېږي، لس شپې بعد دولس شپې بعد هغه سر کې چوي. که دا برسېرنې دانې وي د دو څخه غوا په صحت پیدا کوي، د نینې دانو د نینې زړونه چرسي.
په غزنی ولایت کې د غواو د پوستکي ناروغي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوې له منځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسېدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او ځینو ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ ډیری غواوې اخته سوې چې ډېر شمیر یې مړې سوې هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواوو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي، ځکه حیواني درمل نه پوله کېږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنځ په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دي راوړل سوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل سوي واکسین موجود دي چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دي. د دې وبا د کنټرول په موخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پرېمینځو، بیا سوري ته ودرو، او بل دا میاسي او مچان دا شان ترې ورک کړو، او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګوو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوي او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې له امله یې بې شمېره څاروي مړه سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3600 غواوې چې ناروغي شوې دي له موږ سره ثبت دي. شاوخوا 200000 غواوې او سخوندرې د دغه ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي او موږ یې په غزنی کې 10% مړینه لرو.
کرنې ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغۍ اخته وي باید ژر تر ژره د وترنرۍ او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمېر څاروي چې پر دغه ناروغۍ اخته دي تبه، له سترګو د وشکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستکي د دانو راڅرګندېدل یې نښې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کېږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کېږي. دوی زیاتوي دا ناروغي له پاکستان څخه رالېږدول سوې چې لومړی د افغانستان سرحدي سیمو او له هغه وروسته غزنی ته رسېدلې او د مرکز په ګډون په خوګیانو، واغز، رشیدان، مقور، زنخان، ګیرو، اندړ او ځینو نورو ولسوالیو کې خپره سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د هیواد په 5 مرکزي ولایتونو کابل، کاپیسا، پروان، لوګر او میدان وردګ کې څارویو ته 115,000 ډوزه د لمپسکین ناروغۍ پر وړاندې واکسین تطبیق کړي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په کندوز ولایت کې د کیک او کلچو په خولو د غرز د شیرینی جوړولو لزګونه وړي کارخونی فعالیت کوي او په دې کارخونو کې په لزګونه وزګارا کسانو ته د کار زمينه برابر شوی ده. د دې کارخونو څښتنان وایي چې دوی خپل کارخونی په نویو وسایلو سمبالي کړی دي. دا هم په دې اړه راپور.
په کندوز ولایت کې د کیک او کلچو په خولو په کارخونو کې لزګونو تن ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابر شوی ده. په نوموړي ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونه د کیک او کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. په کندز ښار کې د کیک او کلچو په خولو د یوې کارخونې مسؤل نور الهدى ازادي راډیو ته وویل
کیک او ترکیا شیل کیک اف چاکلیټ کیک اف دغه کلچو ایرونی
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکي ټول افغانان دي چې پخوا دوی په ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیرالله چې له 2 کالو راهیسې په کندز ښار کې د کیکو کلچو پخولو په یوې کارخونه کې کار کوي، دی وایي له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته ده، مجبوره دي دوی ځوانان لاړ شي ایران ته لاړ شي، تور کرکتونه فعال شي، لکه دا کلچپازي غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري نور ځوانان هم دغسې مصروفیت ولري، کاروبار وکړي، خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولی شي.
13 کلن ضیاءالدین امیری چې له 50 کالو راهیسې د کیکو کلچو پخولو په یوې بلې کارخونه کې کار کوي، دی وایي د کار کولو تر څنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګه تجارت خوشمند استیم کی هم ته هم چې یو شرکت جوړ کړند.
موږ له نورو پنګوالو او سوداګرو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي، ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمینه برابر شي او د خپلو کورنیو لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی، برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو په خولو د یوې بلې کارخونې مسؤول برات علي وایي
برای ما دولت کمک کنه، برای ما جای بته، برای ما یک نو کمک.
له نوي حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. د پخواني حکومت مالی سیستم دی لری کړي او د مالی نوي سیستم دی جوړ کړي، ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ لاسنیوی وکړي، ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نصیر احمد منصور يم د ننګرهار اتمې ناحیې د دامان سیمې څخه. ورور زمنګ په ساحه کې خلک د دولتي صحي خدماتو څخه به برخې دي، په منطقه کې ساحوي کلینیکونه نه لرو. په دې خبره خو ټول پوهیږو چې پوسنی وضعیت کې ټول خلک فقیر او ناچار دي. دوی دومره وس نه لري چې خپل کورنۍ ته غذایی مواد پوره کړي، نو درمل به پسې شو اخلي. باور وکړئ، کاروبار نشته، دندې نشته، چې خلک نور د خپل ژوند نه پتنګ راغلي. نو د ننګرهار صحي مسلونو څخه غوښتنه لرو چې د اتمې ناحیې دامان علاقې سیمه کې د یا صحوي کلینیک جوړ کړي او یا د هم بیچاره او خلکو ته صحي خدمات وړاندې کړي.
محترمینو، ماشاءالله اوس دلته د یونیسف د پوهنې له بهیر نه درته معلومات درکوم. یونیسف څو کسان راغلي وو، د دې عمومي مکاتبو تثبیت یې وکولو. نو انشاءالله ډېر ورته خوشبینه یو، که چېرې داسې وړ وسي هم به معرف ته وده وکړي او هم به ډېر اکثر ښوونکو ستونزې له دې سره واري سي. ما تاسو ته له عمومي نه زحمت درکړی، د محمد انور نمیزمه د عمومي ولسوالۍ د سید خیلو د متوسط ښوونځي یو تن ښوونکی یم.
متاسفانه باید ووایم دا ډېر د شرم خبره ده چې یو وزیر د معارف راولاړېږي، وایي تاسې د ولس څخه پوښتنه وکړئ چې ولس د غرو په لمنو کې دي، د هغو څخه پوښتنه وکړي چې هغه د ښوونځیو د خلاصون سره، د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو سره موافق دي که نه دي موافق. که چیرې زموږ دغه ټولنه یا زموږ افغانستان ولسونه هر وګړي د تعلیم ته لاسرسی درلودلی یا تعلیم یې کړی وای، نن به دا بدبختي و، دا ډلې ټپلې و، دا جنگ و جګړې و، دا به په افغانستان کې نه وای. خو دا د همدغه لوی لامل همدغه بېسوادي بې علمي ده چې داسې کسان تر اوسه پورې هم ستا چې هغه خپل د ملک په خیر او شر هم نه پوهېږي، حتی خپل منځنۍ ده منګر پیتوا د مرګ د خلکو ورکوي. نو دا ډېر د خجالت ځای دی. ورور موږ مکتبونه غواړو چې د دوی د مشرانو لوڼې په قطر او په نورو ممالکو کې یا د پاکستان په کالجونو کې درسونه وایي، په پتلنو کې ګرځي، سرتور سره ګرځي، هغه دوی ته د منلو دي او زموږ د خوندو او مندو پر مخ باندې دوی د ښوونځي دروازې تړلې دي. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید ژر تر ژره که دوی غواړي چې دوی یو پایداره نظام او یو دوامداره نظام ولري، ولسونو ته دې غیره خلاصه کړي، د ولسونو څخه دې مشوره واخلي. الحمدلله دا یو اسلامي ټولنه ده، ټول مسلمانان یو، شکر دی ټول شریعت ته ژمن خلک یو. نو دغه مو غوښتنه ده چې باید ژر تر ژره د خویندو پر مخ باندې ښوونځي خلاص شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون وخته په یو ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره شي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبان پورستوي کې پنشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یو کور د تلاشي پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوی ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤلان د کور پر کور تلاشي خبره تاییدوي خو د پرونی پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو سره له افغانستانه وایستل. اوس انتقاد پر دی دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نسته. ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د مهسا امینی له کورنۍ سره اړیکې نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلاتونو ژمنه یې کړې ده. مهسا امینی تیر سهشنبه د پولیسو لخوا ونیول سو او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ورسول سو او هلته یې سا ورکړه. تر راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې سا ورکړې ده. خو پولیسو ویلي چې د مهسا زړه درېدلې و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنگټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بی ایس تلویزیون په 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي. خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تفسیرو ډډه وکړي. واشنگټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1990 میلادي کال کې پرې کړې. د آسیا له شلو کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان 1-0 له فیلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د شلو کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګه پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته 1-0 ماتې ورکړې وه او هیله درلوده چې د فیلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د طالبانو چارواکو یو شمیر مخکنی شیزینه پولیسي بیرته دندو ته ورغوښتي څو د کور پر کور تلاشي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې شاوخوا 15 شیزینه پولیسي بیرته امنیه قمندانۍ ته ورغوښتل سوي دي او په کار بوخت دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور په استناد نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
په هلمند ولایت کې طالب چارواکو یو شمېر افغان خزینه پولیس بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي دي. دا ښځې داسې وخت بیرته د پولیسو دندې مخ ته وړي چې په ټول هیواد کې د طالبانو په بیا واکمنېدو لسګونه زره خزینه کارکوونکي د زیاتېدونکو محدودیتونو په خاطر په کورونو کې نیول شوي دي. لښکرګاه کې د خزینه پولیسو مشرې تلاګولې اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي طالب چارواکو ترې غوښتي چې په پوره ایجاب کې خپلې دندې مخ ته یوسي. تلاګولا د شاوخوا 1500 خزینه پولیسو مشري په غاړه لري چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په غوښتنه دندو ته ورستنې شوې. دوی پخوا د پولیسو په رسمي یونیفورم کې دندو ته تللی، خو طالب چارواکو یوازې په اوږدو او سر تر پایه پټو جامو کې د کار اجازه ورکړې. دغو خزینه پولیسو داسې وخت دندو ته زړه کړی چې ګڼې همکارانې پخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د لښکرګاه د پولیسو غړي قندیګل اسوشیټډ پریس ته وویل همکارانې هدف ګرځېدې، خو بریدګر به نه و معلوم. یوازې په هلمند کې د مخکینی حکومت د شل کلنې دورې پر مهال 12 خزینه پولیس په هدفي بریدونو کې ووژل شوې. پخوانیو چارواکو به تل طالبان تورنول چې په هدفي بریدونو کې دا ښځې په نښه کوي او له منځه وړي. نګار 2013 کال کې د خپل کور مخ ته په لښکرګاه کې ووژل شوه. د هغې زوی حامد خان د خپلې مور څو عکسونه په لاس کې نیولي او په ژړغوني غږ یې اسوشیټډ پریس ته وویل چې مور یې د سولې تږې وه، خو دا ارمان یې په ژوند پوره نه شو.
تر پای تر اخري شېبه پورې چې دا مرکدل دا نسته اوس الله سته د سولې نارې ولي بل خدای پاک یو سولې راولي، خدای پاک یو کراري راولي. مال ولي په څه خاطر وزه ډېر ستړی.
تیر جمهوري نظام کې د خزینه او پولیسو په تشکیل باندې ډېر کار وشو او د اروپایي ټولنې لخوا یې ملاتړ کېده. شاوخوا 4000 خزینه پولیس په دندو بوختې وې چې له ډلې ځینو په اروپا او نورو ګاونډي هیوادونو کې د پولیسو لوړې زده کړې هم درلودې. دمګړې په ولایتونو او مرکز کابل کې ډېرې محدود شمېر ښځې بیرته دندو ته ستنې شوې چې هغه هم د کور په کور تلاشیو په دندو کې ګډون لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته خره غلست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایو. د عناصر دوراني سیستم یا پیریډیک سیستم اوف د الیمنتس وایي. د عناصر دوراني سیستم د عناصر د ویش، خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو. چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی، په 1969 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیدی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړي وو. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي، چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي منې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي، چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی، هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی، چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی، هغه څلور دی. او سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دی، دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټرلویډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. هم دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډي بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه د هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. تنسلون د الکترونی جوړښت وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو په اول اصلي سوي او فرعي سوي یو الکترون لري، نو په اول بتال کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره شوتل سوی دي. هیلیم چې دي هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپور بتال کې ټک سوی دي. او دلته د فرعي انرژي سوي کیني خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوي د الکترونونو شمېر د هغوی په اوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نورو عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو تن ځای نیولی دي، چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دي. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکه هم جهت شکل سره ټکر دي. کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانې ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ایل مشبو کوشه یعنی د ایل شل لري، له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پای او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سوی دي.
ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي، د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذراتو حرکت پورې اړه لري چې کولکاتیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اچھا هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ذراتو خلصری خبری دو تا دیفوژن یا هم خوریدن وایی لکه پوتاشم پر منگنای چه پو بو که واچون آقای نخبل ملکولونای چیش که انتشار کوی خبریجم از ماس به نیمه نفس ور پرده تا خواره مالیکولون جلکیت محیط خواه تنفس وقتی دی عملی تا از ماس وای چی واره یعنی کسنی مالیکولون تا دا تیره دو اجازه ور کبه مگر لی مالیکولون تا دا تیره دو اجازه نا ور کبه نیمه نفس ور پرده وی هاگه پرده تا کتنی زرات ور سخت تیری جا او غد زرات ور سخت تیره دلائی نشی دا بیلگی بطول دا حیوانات انسانان و پوست چیدی نیمه قابل نفس خاصیت دلی از ما ټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازمو زامل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفوذ لامل تر کې محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفوذ کپرځې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازمومیټر د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي معادله عبارت ده له پی زر پی بی مسئله کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازمومیټر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو ایزوتانیک هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ وته چې په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي دا رنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ وته چې په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي بل مې هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز چوي حجرې موج وینو خو بهترین د حجرو لپاره محیط چې دی او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم دو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنڈز وایو چې الی سایکلیک مرکبات ها کرنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونه د حلقه په جوړښت کې برخه لري دا چې حلقه وی سیستمونه مشبو او یو برخه غیر مشبو ده لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې ویل فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي نو هم دې کاربن د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادیږي اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي نو له همدې سبب په ځانګړي توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي کریز مرکبات په لیپاتیک الکلي او اروماتیک کې هایډروکاربونونو توکي توپیر کیږي الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګه کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي همدارنګه کریز الکان وایي چې شې دي کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودنه او ځانګړتیاوي دي سایکلو الکان مشبو هایډروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فورمولې CnH2n دي سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنجیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینتان، سایکلوهگزان او همدارنګ سایکلوهپتان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 او 16 کړي ثابتې دي چې له همدې سببه په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړېږي. د سایکلو الکان درې او څلور ځلي کړي په مصنوعي ډول استحصالېږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابتې دي چې دا یې ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینتان، سایکلوپینتان، سایکلوهگزان، سایکلوهپتان، سایکلوکتان او همدارنګه یې تعامل لري. د سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کېږي چې کوچنۍ کړي یې له 3 څخه تر 4 پورې د کاربن اټومونو لري، آیډي نورمال کړي یې د 5 څخه تر 2 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د 3 څخه تر 2 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د 2 څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا بیا د ان الکان درې ځلي سطحي جوړښت لري او د کاربن اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 6 درجه ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې احتسال سرته ورسېږي. همدارنګه د سایکلوپروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلوپروپان یو ګاز دی چې د 63 درجه د سانتیګریډ دی، منفی 33 درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بي هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالېږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کرسیسکي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونه الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. د دې دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت وایي سره ځي چې د دې دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادېږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنې د چدای په طریقه سره یې نومې شوتنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خواته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچنی عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نومې شوتنې لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د کولاین د مثال په توګه ټراین ټراین په نامه سره یادېږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوه مرکباتو مهم کارخونه می پکې یا الکنائن ګروپي په لاندې ډول سره چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اروند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر پنځه او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو میزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم او همدارنګ د دې جوړښت لیدل کېږي چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي. الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي. یو کسنه کې کوچنی الکین د الکانونو د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سرفیس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي. کومولر چې ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل ایچ ایچ ټو سي دوه ګونې اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربن سي ایچ ټو او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټډ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونې اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شوځنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوځنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننی درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان